د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواکی د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په لومړی نیمه غنټه کې به تاسو ریپورټونه واورئ، بیلابیل ریپورټونه درته لرو، نو هیله ده چې را سره پاتې شئ. په تازه حالاتو به تاسو خبر ساتو او په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو به اونیزه خبرونه اوریدئ شئ. خو لومړی عبدالحی کاکړ تاسو د یو خبرونه وایي.
سرټکی د خیبر پولیس وايي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې کوربا ملک نصر کوکی خیل او دوه نور مشران نیول دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ د صوبای کابینه غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د پولیسو ګمارلو منظور ورکړی. د ترکی د وسلو په کارخانه کې سوي 14 دوه کسان وژلي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پولیس وايي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې کوربا ملک نصر کوکی خیل او دوه نور مشران نیولې دي. د پولیسو وایي زیرا پریدینن مشالې ډول چې د ملک نصر کوکی خیل ترڅنګ ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکی خیل هم نیولې او پېښور ته لېږلې دي. نو مولي زیاته کړه چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوبو. پولیسو پر ملک نصر کوکی خیل د ریاست ضد د ویناګانو په تور یو شمېر مقدمه درجه کړی دی. نوموړي په رګلالما کې د روان کال د اکتوبر پر 11 د پی ټی ایم په اعلان د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې کوربتوب کړی او پولیسو د قانون د څلورمې مادې لمخې د بلې سیمې ته پرتګ بندیز لګولې. د جرګې په ورځو کې پولیسو پر هغه او ملګرو یې له پولیسو سره د مزاحمت په تور ځینې مقدمه درج کړې وي. د دې ترڅنګ د تیر راجکال د بیکورسو د ستنولو په اړه د روان کال په اگست میاشت کې د پرلت پر مهال د ریاست ضد د ویناګانو په تور هم ور باندې ځینې مقدمه درج شوې وي. د جمهوریت سیاسي اتحاد مشر ملک واحد اپریدین مشالې ټول چې پولیسو ملک نصیر او دوه نور مشران د مذاکرات په پلمه شاکس سیمې ته وربللې ول او گرفتار کړل. هغه زیاته کړه چې دینونو پر ضد به احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په مشرۍ د دسمبر پر 28 د صوبای کابینه غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د 309 نیوي ځنګلو پولیسو ګمارلو منظور ورکړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څنګه نن په خبر پاڼه کې ویلي کابینه همداراز پریکړه وکړه چې شیا او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پاړي چنار کې شیا پر لټوالو ویلي ول تر هغه پورې وسلې نسی سپارلای تر څو د امنیت ډاډ نوي ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سدي تحصیل کونسلري ساجدینن مشالې ډول چې حکومت دی امن پر ځای او لاري خلاصې کړي.
ډیر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ ده چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپټلز ته اباد کی او د لیارو کوشش د وکی څو کولاوي شي.
د نومبر په میاشت کې د کورمی د شیا او سنیانو ترمنځ شخړو کې له 150 زیات کسان وژل شوی ول. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي پاړي چنار ته د بیان لیږلی او د لارو خلاصولو ترڅنګ امنیت په بحالۍ لپاره له افریقان سره په کوارټ کې جرګه روانه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسوالو د یوې کورنۍ دوه کسان وژلي. د دې ځلې استخباراتي او انتظامي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډیټول چې بیګا د میرالی په بڑو خیلو کې نامعلوم وسوال یو کور ته ننوتل او ناتار ډزې پیل کړې چې په وینای په کې یو سړی او دغه مېرمن ووژل سه. لا معلومه نه ده چې حمله چا او ولې کړې. د دوه کسانو له وژل کېدو سره په شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې تر اوسه پورې په دفي وژنو کې د وژل سو کسانو شمیر 30 سره رسیدلی چې تر اوسه پورې د هیڅ یو پیښې ذمہاري چا نه ده منلې او نه هم چارواکو په دې تړاو څوک تورن کړي یا نیولې دي. په سیمه کې د نامن عزت په وار وار احتجاجونه سوي او حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه سوي. پوز او ځای چارواکو تل ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او سوالو زدي هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د تریک انصاف غړو ته د سزاګانو پر ورکړه اندېښنه شولې ده. د امریکا بهرنی چارو وزارت پروند پر خپل رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د مې نه همې د پیښو په تړاو د پوځي عدالتونو لخوا د پی ټی غړو ته په سزاګانو ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدونکو لپاره لازمی قانوني شرطونه نه پوره کوي. بیان زیاتوي چې امریکا به پر پاکستانی چارواکو ټینګار ته دوام ورکوي چې د هیواد په عین کې د ورکړسوي عدالتي شفافیت او د اوریدونکو لپاره لازمی قانوني طریقې کار درنوي وکړي. د دې ترڅنګ برتانیا هم پرون په بیان کې د پاکستان پر حکومت ځخ کړي چې د ولسی او سیاسي حکومتونو د نړیوال تړون کې کړي خپلې ژمنې پوره کړي. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان د عدالتي کاروایونو د خودمختاري احترام کوي خو زیاتوي چې ولسی وګړو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شفافیت او خپلواکه محاسبه نه لري او د منصفانه عدالتي کاروایي په اړه ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کوي. د پاکستان حکومت د دې بیانونو په اړه لاته نه دی. د پاکستان فوجي عدالتونو د 2020 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا ورولې وه. په 2020 کال کې د پی ټی آی پاره د لغړو د ګوند د بنسټګر عمران خان د نیونو زد احتجاجونه کړي ول او پر دې محل فوجي او لسی تاسات تورن ورونه چوسی ول. پوز تر دې پیښو وروسته اعلان کړی چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو لجنای قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. او رسته خبر ده چې د ترکیه د وسلو په کارخانه کې سوي 14 دورس کسان وژل دي. د ترکیه سرکاري خبري اژانس انادولو د دې هواد روغتي وزیر کمال مم سوغلو په حواله خبر ورکړي چې د بلکسیر صوبې په کاریسی سیمه کې نن سوي 14 کې 15 کسان جوړل سوي هم دي. اژانس د بلکسیر د گورنر په حواله وای چې د ټپیانو حالت ته اندېښنې وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په لټه کې پیل کړي خبرونه پای
مشال ریډیو ته غوږی عبدالحی کاکړ تاسو د دې خبرونه وړاندې کړ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خبر پولیسو درې قومي مشران نیولې دي. ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک صداغا جان کوکی خیل گرفتار شو دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په مېش کې د خبر پریګي للم سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ورغوښتل شوی پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځمکه ورکړې وو او قرباني وو. موږ سره زموږ همکار فرهاد شینواره د ټلیفون په کرخه د غسر په دیاړه خبرې کو. فرهاد، سړی مشي او کاوریدونکو ته په دیاړه نور معلومات ورکړي.
تاسو په خیر بشیر. دا څنګه چې نن د خیبر ضلعي پولیسو چې کوم دی مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دوی ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکی خیل له جمرود شاکس چې کوم د لیویز مرکز دی یا د پولیسو چې کوم مرکز دی دا غینه گرفتار کړی دی. ما چې د ملک نصیر کوکی خیل کورنۍ او ځنې نور ملګرو سره خبرې وشوې نو دی ویل چې 1300 زنه په جمرود کې د بجلی لوټ شډنګ باندې یو ته نظر روانه واو او هغه په لړ کې د خیبر ضلع ډي پي او یعنی د خیبر ضلع پولیسو مشر دی او د ملګری وی جرګې د پار راغوختي او ال تور سر په دفتر کې ناستو دی ور سره چیم سخلی او پاره کومي مسلو باندې ور سره خبرې اترې کړې. خو چې کله دوی بهر وتل نو دوی ته په لزګونه کسانو باندې مشتمل دسته او پولیس ولاړو او دوی په خپل حراست کې واخشتل او دغه د حیتاباد حکومت فیسکس دروازه ده لیا د شپږم فیز په دې باندې دوی په خبر ته منتقل کړل.
نو دای باندې اوسه پر الزامونه څه لګیدل دي؟ دا سیت تور په پرشوه د څه پډاګ شوې دي؟
بالکل دا سو چې کله په اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو یو اوګد احتجاجي پر لتل تلګول او په جمرود به ګاډي کې نو د بهر ورځ ملک نصیر کوکی خیل او د ملګری په کې موجودو نو پاره دا غس پاتې شتمه نیټه باندې چې مونږ کوم اف آی آر کتله وو نو پاره کې په د باندې دا تور لګول شو وو چې د ریاست زد ویناویم کړی دی په یو ویډیو کې او خلکو ته په وینا کې دا هم ویلی وو چې دوی با مطلب دی چې پوزي افسرانو پر زد هم اقدامات اخلي کړي دوی خبرې څوک نه مني. نو پاره کې بیا دا سم شو وو چې یو شمیر د ترګری چې کوم دفاتی هغه هم پکې لګول شوی وو. د اگست نه پس بیا چې د اکتوبر په 11 نیټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا کومه لوی جرګه دلته کې رابلل شوی وه نو د یو قومي مشر په حیث باندې د کوکی خیل چې کومه ځمکه وه ریګي للمه هغه د جرګې دپاره ورکړې وه او د تر اخره پورې دغه د پی ټی ایم چې کوم جرګې منتظمینو غوی سره ولاړو او دا غوی په سر باندې بیا د پولیسو سره ډیر مزاحمت هم کړه او پاغه ورځم یو څو مقدمه په د باندې درج کړل شوې او د خیبر انتظامی چارواکو لخوا د په شیډول 4 یا څلورم شیډول کې چول شوې ده چې تر اوسه غینه نه دی بستل شوې.
سی ډیر مننه فرهاد په دې اړه چې څو نور معلومات راځي غبم منګ ورډونکو تاسو ته دلاري ورکو. ډیره مهرباني خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې له خبره مو زموږ همکار فرهاد شینوار اورید چې تاسو خبرولې چې د خبر پولیسو درې قومي مشران ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل گرفتار کړی دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په میاشت کې د خبر پیریګي للم کې د کوکی خیل قوم زمکه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا راغوښتل شوې جرګې ته ورکړې وه، او دا په داسې حال کې د ځمکه ورکړې وه چې پولیسو هغه جرګه نه پرېښودله. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه جرګې له سلو زیات ګډونوال گرفتار کړی وو، خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغه جرګې له منتظمین سره په مذاکراتو کې ویلو چې نیول شوي کسان به خوشی کوي. دا اوس چې زه ګورم په فیسبوک باندې ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کوکی خیل قام ویلې دي چې دوی به په جمرود کې مظاهره کوي او په جماعتونو کې اعلان کړی دي چې خلک لارینو ته راووزي. په دې اړه به د مشال ریډیو نه تاسو ته په بیلابیل وختونو کې تازه معلومات وړاندې کوو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په میرلی کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو تن تختول لري. دا غا کس د تختولو زموري چانه د منلي زی پولیسو د تیر په څیر دازل هم مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه به پلټنې پیل کړي. بیګا په یو بل پیخه کې وسلوال کسان په بڑو خیل کې پر یو کور ورغلي دي چې یو نارینه او یو ښځه یې وژلې دي. چارواکي وایي پلټنې کوي چې پر هغه کور چا ولې حمله کړې. عمر وزیری نور حال درته وایي.
ځایي خلکو استخباراتي او ځلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په میرلی بڑو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس دا غا میرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیشه په شوه کې شوې چرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکونکي تختول اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامي او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بڑو خیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلي، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتار ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه دا اصلي په زور د پولیو یو ځایي کارکونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیشو پلټنې روانې دي. د نامعلومو زید به مقدمه درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیشې وشوې چې پکې د سلویختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیما کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیشو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه پر لتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنه د مخنیوي لپاره د وسلوالو زید کاروایي توندې شوې. د په وینا روان 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید کاروایو په دوران ټول 201 کم اتیا وسلوال وژلې دي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو زید به کاروایي دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په کورم کې د نومبر په مېش کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د خونړې او شخړو وروسته ځینې لارې وسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغان ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوار ښځې ډېر په تکلیف دي. دوی له حکومت او په نخښتو کې له کیلو غاړو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره د ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیعه او سنی مشرانو سره له تیرو دوه اونیو راهیسې جرګه پیل شوې او کوشش کوي چې لارې پرانستل شي. خالد نیاز په دې حق له رپورت لري چې دی وی خزي په غږ پیلېږي.
د سی باد هلو تر تیر شوی دی چې په دوم نه چې د بچایم به کیږي څنګه هغه ویل چې کني توته به پریشن کوو ی تو خند سی بچی کې دلا ګرونه ده نه دالته ویل لاري نه بل زی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمی پیواړ سیمی 15 دیرش کلنی ساجده ده. ساجده وای یو میاشمخ کې ماشوم شوه ده. ډاکټرانو ورته ویلیو چې اخیری میاش کې به هر هفته معاینه کوي ولی د بندو لارو لوجې دي نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوی دا.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومی بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کې دوره حد نه زه ډیپریشن کې هم څه موته نشته پاتې. زه د بچای څنګه کسوم څنګه دی راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځوان والیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچنار نسرین وای د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه. ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي بیا نه ملوي. دلته چې موږ خپل ځنونه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځون ته تیار کړو. یو یو تینکار ټوله کو هغه نه مو چې تا یو شای ډیر مشکل سره پوخ کو خپل خوراک ځون ته تیار کړو بیا دی وخورو.
بلخوا د پالاچینار یو ماشومه خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب د زده 5th کلاس کې سابق یم. یم تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا درې میاشتې چټې وی مو یای څه تقریبا یم ټایم یا ډیر ضایع شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دوه دن نه ټیکيږي. خلاص
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکچن حالاتو لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډیر زیات خپه کړي دي. ډیر زیات تنگ دي. که هدا افر کورم دي کلور دي که سنټر دي که هدا پړچینار دي که هدا بشاری دي که هدا هوزګړی دي داس کې کمپونه ته لګولې دي. خو کمپونه کې ژوند څنګه وي یا به بجلی نه وي یا به بتروم نه وي. ته خپه هه ټیم کې څوک دوه ټیم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي چینی ضرورت وي لوخي ضرورت وي بستري ضرورت وي بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په سوکۍ انتخاب شوی ساجد وای ک حکومت او غواړي نو دلته امن پزې کېدلی شي. باید حکومت دې د پاره کوټلی ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجد په خبره د کورمی نا امنۍ د وجې تر ټولو زیات خزی او ماشومان متاثر کیږي.
یوه ایمرجنسی نفیزه شي ایمرجنسی ته یا کمپوډر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي اور د لیارو کوشش د وکي څه کولاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی بیا دوباره غشنتی ارز کریئیټ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشټوالی او لارو بندش کلی کوي ولی صوبای حکومت وخت په وخت کورمی ته دویانی استول دي. د دسمبر په 23مه د خیبر پختونخوا کابینی کورما ضلع آفت زده ګرځول سره د ریلیف ایمرجنسی منځوري ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورم ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړې دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړچنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي. ولې د پاړچنار د مرکزي روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللې دي؟ د پاړچنار د مرکزي سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي په پاړچنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مې پورې یو دیرش ماشومان مړه شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه 13 غړي تاسو واوري دا وسیم په یوټیوب باندې کتل شي اغل ته پرته د کچرت تاسو په ژوندۍ بڑنه وکتلې تاسو کول شي جلتی په ریکارډډ شکل باندې وګورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان نن کابل ته تلل دي. هغه الته د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو ور سره غږېدل دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په مخنیوي کې ناکام شوی. خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلوال له پاکستان افغانستان ته اوړي او حمله کوي. اسلام آباد دا نه مني. د محمد صادق خان د سفر په اړه نور تفصیل زموږ له همکار طاهر خان اورو چې لږ مخکې مور سره خبرې وکړي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی په هغه کې خو یو خبره ده شوی ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي بحث کړی دی او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوی دی چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتی او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکه او مشترکه هڅه کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی، خراب دی، ترنګلی دی، نو دا غي احساس شوی دی، په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجري شو دا هغه په وجنه باندې خواخوږي څرګنده کړې ده او تعزیت یې د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي ځکه د 13 ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپل باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته او خو بیا هم ډیر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې نتیجې ورکړي لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئله حل شي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی حل شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي.
یو اور کم دا لوگے نمرو زمن بچی مریدا بی گارے دا لاسا یاد لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی پور ته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پورز د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې د بشری حقوقو جمهوریت لپاره کارکونکو وی ادارې د مدني فعالان لپاره یو سیمینار جوړ کړو په دې غونډه کې مدني فعالانو د ځدکل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بحث جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه د یادی اداري صوبایي مرستيال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادی اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کوم کې چې سیاسي پیدا
اراؤنڈ 70% بجٹ چې دینا دی دو ڈپارٹمنٹ تزید دی آؤٹ ریچ ہم سیوا ہی اور دی ہیومن ریسورسز ہم سیوا دی نمونگ چی کم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دی ہیلتھ پارا چیرا کم از کم ہا پر 1000 چې دینو 3.5 بیڈ پکار دی پاپولیشن حساب سره نو آز مونږ ډیر زیات کم دی دویم خبره دا ده د ایجوکیشن خبره مونږ واخلو نو په ایجوکیشن کې زمونږ چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4.5% دی بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم نه دی نو یو خو مونږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي
سیمینار کے شریک د ضلع سوات دارالعلومان مشر نصرت اقبال اویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودل شوې
مطلب زمونږ صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پوه شي چې زمونږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي بجټنګ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینډرډز دي کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی د یونیسکو دی د یونیسیف دی سفیر سټینډرډز دي دا چې کم دی کم از کم معیارات دي کنه چې داغې نه کم شي نو مطلب دا دی چې اغا شعبه به ترقی نشي کولی خلقو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملکي اغه شان بجټینګ نه کیږي
د بشری حقوقو پال وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي
سو وکیل ایمانن پرې پروګرام کې چې می سواغست نو ما دای زده کړو چې بجټینګ څه دی دا غي د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي دي کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي دي
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سوات غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوي تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجټ محکمې عمل کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدئ شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د مشال ریډیوي مجله او روچې نجیب امیر درته جوړي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب امیر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغلی او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیارې مې. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي برستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا سه خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم په کار د چا اوریدونکو کم تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړی نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي بیا برستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کله دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دل نه کړی دی او بیا چې دی نو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف اس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بونه مې بی اس سی وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو. دغه په دغه ابتدایي دغه زما تعارف دی او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه ما شروع کړی دی.
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي. تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انګریزي ادب نه شروع کړی دا انګریزي ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ایم انګلیش مې کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه دغه هغه هغه د لیکلو دغه صلاحيت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لکسولی کا نو هغه ما چولی کله مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړو زما ته غړې ډاډ او داد را کونو خو سره زې مې وشن وړاندې لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی.
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کد انګریزي
ژبه دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی.
صحیح. نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ خبر دم ته س یو لیک ور کول نو اول مین زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري سچ انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی.
ګل اکبر خان زما معلومات به کېدای شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته داسې خو غړي کم دي کم دي هغه
صحیح
نو ز لکه اجازه رحیم صاحب باندې ز پی جنم چې په دغه شان زون په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیر زمان ته ایزیش باړی کړی دی د غیرت چغه ها نو
صحیح او ګلاکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې خکېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دومره زیات لوستیو چې ماته خو آسان ښکارې دو اسیم زما مزاج دا چې زه مشکل پسندم کنه مشکل کارونه زه ماته خوندم راکې ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی
صحیح چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي ها
بالکل بالکل
صحیح نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راتو کې بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتون ادیبانو مجبور کړ خپل ټولي ترغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانوی کنه نو چاته غمې جانوی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کوه بیمارو نو هغه سره ما لوس کولی شو لیکو مې نشو کولی مازور او سپیشل ماشوم کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی د غشن بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودري بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکل چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نو ان په زبې اوسګار شو ما د مشره زه الحمدلله خدای په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا ز چې اوسګار شو نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې خاکر آغه چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالب اردو کې لیکلی په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکل شي نو ما مواد را جمع کړ انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساته سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او ورسره مې دا د اردو چې کوم دی د دغه نه الطاف حسین خالی نواله تر دې د مې سمره نکادان دي نو د دې ټولو ته اتو جبو د دې کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټول نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غونکل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې په هغه خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کړ او هغه نظریات مې راغون کړ او هغه مې چاپ کړ په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاسوی یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
سې ګلګور خان تاسو د خپل مشمانو ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وی
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ماټول راغونډی کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومي کې محسوسي دي چې کم ما سره نږدې مرګري نهستي اې چې هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویل چیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکه ورته چې کتا د مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویل چیر مقابله ویل چیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویل چیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज د ویل چیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره پدې ډیر نه کاډا نو چې دا عنوان کې جمالیات مشتمرته زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولې نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وې تاسو د مازورو ماشومانو پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کېناستې د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې وو سودلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چانه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال ده
نو دلته صورتحال صحیح نه دی دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکی زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ما ته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومه سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم سره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې وان کلاس اوس مخکې کې جی کې اوس وان ترال موان تمارا او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه ما ځان مصرف کړی دی هغه د خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم او چې سب می لغه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش می دغه
الله پاک دې اجر نه درک
فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درکړي نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوه او د پښتو د دوه دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کیسټوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې رااله سلورو مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابي شکل ورکوم او کتابي صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي د ابتدا څنګه شوي دا او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی دا او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلی دا نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې ما چې وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز د ګولې او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبر یې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ترالم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زراړم دا ټي اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یې سه چر چا پیر خلکم تاسو نه خبر دی لیکوالانم په دې خبر دی چې ګل اکبر خان لوړ زده کړی کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له وړوکوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی پیغه تند نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې د شه دویمه درېمه ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ پنیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او څومره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي را ژباړې او کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړې بیا د غتراړې پښتو ته څومره فرق وي دي کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی غ خپل نه لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی او ما خودی د پر خپل اصول وضع کړی دی. هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کله د فیلپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خ کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرته دا سو کچې دا راواړه دا ژباړه وکړه نو ماته دا تولې د کې ویره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله می وې د زهر یو کار کې دواره کاته نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوېږم بس بیا روانې ما دګي یو پیراګراف دا سره لو چې ایبان بيخي نه رسیدم بيخي دا سو چې هغه اغیش بار دا سې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو يم نشي او وړاندې يم نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف
سره ټلیفون
په کوېدم پېنا
بیرخه
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل می اوکل می یال دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دي تا ته آسان دي ته خو په اړه جواب کوي ماته آسان کی بس نفل میو کله او دعا میو کو بار روتم دي خپل نیچر ته د خور په غاړه کې نه هم یو ائیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس ته دا خو هغه ریفرنس ته هغه ګوره زر زر رااله ما او دا بایبل ریفرنس چې کو ته په ټوله ژباړه پوښوم او چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلپ سیلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما دا سک نه دی کړی چې د ورډ ټو ورډ یا سنټنس ټو سنټنس تنسو نه ما نه چور راخسته دی ایبان میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبه تبیار اړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چې را داسې وکم په دې ما خوري کړی دا په یولس نیمه میاشتو کې دا د فلپ سیلنی دا د غشباره پوره شي یولس نیمه میاشت په دې ما رول دی
صحیح او دا د نور وشباره چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي په دې باندې
یار زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بل بلار وتی مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دغه څه شی دی غاین هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی هټول کار خراب کړی
صحیح
نو زه خو دا سیستم نه ګور نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ور کړی تاسو بوم خان دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی وغه بیا نور خلکو تروزی دې د پاره مهنت په کار سټډی مطالعه په کار دا الهبه دا خوشې به مو پښتنو ترزی معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سټډی بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر سپتا سی خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانه راځي تاسو مخ کې داونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو
کنه
او بل د افسانی دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانی لیکلې
نو کوتکانی چې کوم پنوم باندې ټولګا ده نو یکی لستی او اصل لست نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچه والی په عنوان باندې چې دینو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولي تاسو بیا د درو تم تاسو ولولې تاسو به وای چې او وکید جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دي اوس موضوعاتو کې مو په هيئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لند افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خاصه ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې او هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زتا ستا او روما د باند اف لو دټ آی هاف وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer. My peer, for you I have suffered the woe.
Your eyes I love the most in all, O Hark. O Hark, your eyes I love the most in all. I want dio and then to fall as a shark. As a shark, I want to dio and them to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی.
ارشاد
دیدنونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی. خوږ زړګیله مرهم غواړم پرهرونه لا تازه دی. او استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی. او دا د مینې ابتدا ده. دا د مینې ابتدا ده. اوس زخمونه لا تازه دي. کسپرلی په تیرېدو دی. کسپرلی په تیرېدو دی خو ګلونه لا تازه دي. او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته. ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي.
نو دا خو د یو
دا غزل ما دغه کې شامل کو د کوټکاني کوم ټولګه د ایک دي تیارو مسافر یو شاعر دی. داغه هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضي او کله داغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي مرګي حالت کې بس ساتي وته والی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی. دا کلام ما به ایک شامل کو کنه دا دغه کې نو کته سوې چې دا د دې اخیری سین چې کم ده دا به تاسو نو دا بم پکې راشي او سین بم پکې راشي.
صحیح زبر
اخیری سین چې کله نو افسانه بم شي.
زبر دن کو تم چې ګل اکبر خان یو درد دل پلار دی او دا غزل چې تاسو وورو په دې کې مغه غ منزوريږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده. دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده. وایي چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وین صاحب ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د کوم محبوب دی نو دا خپل کیسه په خپل کوي. نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اوس دا شروع کوم. صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوېدو د پاره راغلی یم. ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیر بے قرار شوما او نیغه تا ته در نږدې شوما. څنګه ګله تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي هم رنگونه لا تازه دي. زما د زړه درزا نور هم تیز شوا. زما په سترګو کې اوخ کې راغلې تا دویم شعر اوویلو. خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډېر جوش کې کوي. ستا د مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو. بس کا ګله بس کا نور څه مه وایه. ما زما زړه هم ډېر ارې ارې دي. پدې کې تاسو لورم شیروي دا د مینې ابتدا ده. اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه اوخویده. دواړه لاسونه مې په غوږونو کې خودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پینځم شیر اوې کسپرلې په تیرې دورې خوګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپې دي. زه در باندې پوه شوم زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواله ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زستا خواله درغلم. تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل.
او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره پر پیدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم. تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو. نازو، زه اوس مرګ نه یاریږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې وزي. دا زما لوی ارمان و چې سا مې د ستا په غېږ کې وزي. ګوله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. د شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نکلک راته و.
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسې پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړي دي چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبۍ هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د هغه یو ارمان اومای چې دا افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کرټیک دی هغه وی چې دا مال وستنه وي ما وجړل مې بس زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې دی نه په دې افسانې په واسه لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یواز نورم دی ایم وی دی سره مونږه د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدا شاعری هم ډیره زوره وره ده، نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه چې زه اوشمارم د وه تو دغه غزل ته نه رسي. ډیره کمه شاعري ما کړې ده ځکه چې ما پوه خلک چې کم دی دی ته توجه وه، اوس دې دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فی الحال بند شوي دي، او که لیکم نو بیا په انګریزي کې ولیکم ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړه او دومره خوږې خبرې مو وکړې په وخت اډو پوه نه شو. ان شاء الله تاسو سره بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبي خبرونې ته مو غوږ نیولو. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده او آباد اوسئ.